السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې دي نن د چهار شنبه ورځ او د 2020 کال د فبراير 19 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمېر راپورونه لرو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار ګل ایاس نه خبرونه اورو
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وای هیواد ته به سوله راولي د بلوچستان په تربت کې په یو برید کې 15 د فرنټیر کور سرتیري وژل شوي او په ازبکستان کې یو وش مشکوک کسان داعش ډلې سره په تړاو نیول شوي اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هیواد سیاسي شرایط نوی بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي ښاغلی غنی پرون په کابل کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډې ته وویل ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي طالبانو بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللې دي دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د رواني پروسې سره په تضاد کې ده همدارز محمد اشرف غنی نږدې ټاکنې سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوې نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی د بلوچستان په تربت کې تیر شپه نامعلومه وسله والو پر یو چک پوسټ برید کړی چې په نتیجه کې د فرنټیر کور یا اف سی 15 سرتیري وژل شوی او درې نور زخمیان شوی دي د تربت یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه ته ویلي دا پیښه د ایران پولیس تاثیر ماده کې ځلې د بلنګور اسیمې کې شاوخوا رامنځته شوې ده حکومت او د فوج مطبوعاتي څنګه آی ایس پی آر تر اوسه په دې اړه سندې دی ویلي د دې برید ذمہواري تر دې دمه چا نه منلې پرون په پیښور کې په یو غنګوندیزه غونډه کې د پښتنو لسیمو د جنگونو د ختمولو د قبایلي ضلعو د بیا رغونې او په قبایلي سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې دا غونډه د عوامي نشتر ګوند په بلنه په باچاخان مرکز کې وشوه چې پکې د دې ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پښتنو د حقونو لپاره د پښتنو سیاستوالانو په یو کېدو ټینګار وکړ نوموړې غونډې ته ویل
ونن ټول پښتانه د پښتنو په غم کې غمجن دي او رايوزه کیږي نو دا خوشاله خبره ده د پی ټی ایم رونه موږ سره ولاړ دي موږ ان شاء الله دا ټول مسلې مشترکو چټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو
په غونډه کې د جنوبي وزیرستان د کمی اسمبلی استاذي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخخ علي وزیر هم ګډون وکړ او ویل چې پښتنو ته ورپی خوستونځو حل لپاره به په ګډه کار کوي د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظوره کړه چې تر مخه به یې حکومت په دغه ضلعو کې د ولسی خیر خیګړي او یا د سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري دا قانون د لینډ اکوزیشن اکټ اتل سبا سلور نویم په هغه قانون کې بدلون راولي چې مخکې په قبایلي ضلعو کې نافذ نو دغه بل د قانون او صوبایي وزیر سلطان محمد خان د مخالفو ګوندونو د احتجاج پر وخت وړاندې کړ چې په شور او چوغو کې پرې رای واچول شوې او په اکثریت منظور کړل شو اپوزیشن ګوندونو د دې ترمیمي بل په منظورېدو نیوکه کړې دي د یادونې وړ ده چې پرون د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د غړو ترمنځ د اسمبلی د غونډې پر مهال لفظي شخړې هم رامنځته شوې وې پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې د زهریلا ګیس خارج کېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي دا مسله چې د یاد خار په کیمیاډي سیمه کې د فروری له 14 راهیسې شروع شوي چې پکې د چارواکو په وینا په سلګونه نور متاثر شوي کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي متاثر شوي د سا په اخستو کې تکلیف لري او د سترګو سوځېدو شکایت کوي اسوسییټډ پریس اژانس تا پرون د روغتیا چارواکو ویل چې تر اوسه پورې د ګیس له وجې متاثر شوو شپږ نیم سوه کسانو درملنه شوي بلخوا چارواکو پرون ویلي دي چې د کیمیاډي څخه د خلکو د راویستو او خوندي ځایونو ته د منتقل کولو پلان یې جوړ کړی دی تر اوسه د ګیس د خارج کېدو وجوهات معلوم نه دي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او د دې ډلې سره لوزنامې ته د رسیدو یو امکان ویني. ښاغلی ټرمپ تیره ورځ واشنگتن ته نږدې په یو هوایي اډه کې خبرانو ته ویل حکومت یې له طالبانو سره خبرې کوي او یوې هوکړې ته د رسیدو امکان شته. ټرمپ یو ځل بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون د عملي کوونکي ادارې په توګه کار کوي. هغه ویل افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو پلوی نه دی او نه غواړي چې میلیونه کسان ووژني. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې په داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې حساس پړاو ته رسیدلي او د رپورټونو تر مخه د دوی ترمنځ لوزنامه لاسلیک ته چمتو شوی هم ده. د ازبکستان کورونا چارو وزارت وایي یو مشکوک کسان یې د داعش وسلوالې ډلې سره په تړاو نیولې دي. داعش ډله په شام کې فعالیتونه کوي. وزارت نن د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي د مشکوک کسان په فکری توګه له وسلوالې ډلې اثر لاندې وو. د نیول شوو کسانو شناخت پټ ساتل شوی دی. په بیان کې دا هم ویل شوي چې مشکوکو کسانو وسلوالې ډلې سره د مالی مرستو او د کاتیبه توحید و الجهاد ډلې سره د شاملېدو پلان درلود. په ازبکستان کې دا ډله په 2018 کال کې تر هغه ډله ګرځول شوې وه. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت وایي د سرخا تابس په بندر د شرقي ځواکونو د ګولهبارۍ وروسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ روانې خبرې ځرنبولې دي. د طرابلس حکومت په نړیوال توګه په رسمیت پیژندل شوی او د هیواد د مشرقي برخې د وسلوالې ډلې سره په جنگ کې اخته ده. یا د حکومت پرون په یو بیان کې ویل چې د ډزبندۍ سرغړونې بیا شروع شوې دي. او اخري خبر تر ته کرکټ درکو. د پاکستان سوپر لیگ شل اوریز سیالي سبا شروع کیږي. د سیالو لومړی لوبه د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په کراچۍ کې کیږي. دا د پاکستان سوپر لیگ پنځم ټورنمنت دی. د دې مخکې د پاکستان سوپر لیگ د 2018 تر نه واخلي تر 2019 پورې لوبې په دوبۍ کې شوې وي، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ټورنمنت ټولې لوبې په پاکستان کې کیږي. داو دا مشال اډیو خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال اډیو همکار احمد الله نه د موسم حال او د کرنسی به یو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ لس پیسې اخستل کیږي او 1.50 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.99 روپۍ او 200 روپۍ، یو ایرو 1.68 روپۍ دیرش پیسې او 1.68 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1.40 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 50 پیسې او 1.40 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 2.80 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 2.40 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. پوروان یو سات کې بواوري د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیشن محمد اشرف غنی د ولسمشری ټاکنو غټون کې اعلان کړ. بلخوا ولسمشر غنی د خپلې بریا په اړه وویل
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده، نن ولس بریالی شو.
د پیښور په باچا خان مرکز کې تیر ورځ د نوو قبایلي ضلعو په اړه غونډه کې یو دیش نکاتي ایجنډا په متفقه توګه منظور کړل شو.
چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی.
او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي د سپیکر د جانبداري او یو طرفه روی خلاف به احتجاج جاری ساتي.
اپوزیشن اوس هم دا فیصله کړې ده چې موږ به پرمن احتجاج جاري ساتو او موږ چون کې منتخب خلک یو، موږ جمهوریت خلک یو، نو موږ به جګړه چې دا الله سرتل دینه بزان ډډه ساتو.
له مشال سره اوسئ. اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیشن محمد اشرف غنی د 2019 کال د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. د کمیشن د فبروري په 13 یو خبری غونډې ته ویل چې محمد اشرف غنی په ولسمشری ټاکنو کې 50.4% رای وړي او له ده سره په ټاکنو کې ولاړ دوهم سیال عبدالله عبدالله بیا 9.25% رای اخیستي او په دویم ځای راغلی دی. د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر هوا نورستانی د رایو په ډاګه کولو پر مهال ویل چې محمد اشرف غنی د 50.4 رایو په ګټلو سره د افغانستان د ولسمشر په توګه اعلانوي. بلخوا ولسمشر غنی د خپلې بریا په اړه ویل چې د ده کامیابي د افغانستان د ولس کامیابي ده. په دې اړه له کابله د اسدالله لودین راپور اورو چې د ولسمشر غنی په غږ پیلېږي.
جمهوریت په پښتو کې ولسواکي ده، نن ولس بریالی سو، مبارک دی ولس.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له دې وروسته هیچا ته د رقیب په سترګه نه ګوري او له ولس سره په ګډه دولت جوړوي. ښاغلي غنی په ټاکنو کې د ده د بریا تر اعلان وروسته پرون ماښام په ارګ کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل پخوا بریا په تورو ګټل کېده خو اوس په ټاکنو. نوموړي وویل په راتلونکو ورځو کې د خپل دولت اساسي کرښې له خلکو سره شریکوي او ټینګار یې وکړ چې ټیم یې د ویش پر ځای د ګډ تصمیم تګلاره غوره کوي.
هیڅ چاته دا ټیم بد رد نه دی ویلي، هیڅ پول موږ نه دالو زول، ځکه ټول افغانستان یې موږ لسته. نن انتخابات خلاص شوي، نن د ملي وحدت ورځ ده، د اتفاق او همغږي ورځ ده.
ټاکنو کمیسیون له نږدې 15 میاشتې انتظار وروسته پرون د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې له مخې محمد اشرف غنی د 50.4 رایو په ګټلو منتخب ولسمشر اعلان شو. تر محمد اشرف غنی وروسته ډېرې رایې عبدالله عبدالله او بیا ګلبدین حکمتیار وړې دي. په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی نږدې سیال عبدالله عبدالله بیا د کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې پر ولسواکۍ کودتا بولی او د خپل ټیم د بریا خبره کوي.
نتیجې راکه امروز اعلان کردن
دای وای کومه پایله چې دوی نن اعلان کړه د ټاکنو د غلا پایله ده، پر ولسواکۍ کودتا او د خلکو له ارادې سره خیانت وو. موږ دا نتیجه له بنسټ او ریښې نه ناقانونه بولو. د رڼو او بایومیټریک شو رایو له مخې د ثبات او همپالنې ټیم د ټاکنو ګټون کیدی او موږ خپل بریا اعلانوو. موږ ټول شموله حکومت جوړوو.
تشکیل میتم
محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له ګډونه مننه وکړه. ښاغلي غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې دوی د هم د وسلې پر ځای د ټاکنو له لارې قدرت تمثیل کړي. بل ورته طالبانو په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بلل دي. دوی په یو خبر پانی کې ویلي د جعلي ټاکنو په نتیجه کې د محمد اشرف غنی بیا ټاکنه غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې له محتوا سره په تضاد کې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیويي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، راځو یو بل موضوع ته. پرون د عوامي نشرګون په بلنه په باچا خان مرکز پیښور کې د قبایلي ضلعو د ولس د ستونزو ختمولو په اړه یوه غونډه وشوه چې پکې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو، مدني فعالانو، قبایلي مشرانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګډون کړی و. په غونډه کې یو دیرش نکاتي ایجنډا هم په متفقه توګه منظور شوه. د غونډې وروسته د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان خبریالانو ته وویل چې د قبایلي ولس د ستونزو هوارولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه په ګډه مبارزه وکړي. تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
په غونډه کې د پښتنو د سیمو نه د جنگونو د ختمولو، د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ او په قبایلي ضلعو کې د افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ یو دیرش نکاتي ایجنډا په متفقه توګه منظور کړې شوه. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې په متفقه ایجنډا د عمل کولو لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په استازو مشتمله یوه کمیټه جوړوي.
ټول پښتانه د پښتنو په غم کې غمجن دي او رایو ځای کیږي، نوغار خوشاله خبره دار پی ٹی ایم رونه من سره ولاړ دي من ان شاء الله دا ټول مسئله مشترکو چټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو دا چې کم سونه پښتنو زمون د کور به کور دي کوغه په هر شکل دي کوغه په افغانستان کې دي کوغه په پاکستان کې دي من د دې واپسی غواړو د دې د کورونو د دې د جماعتونو د دې د بازارونو تعمیر غواړو
د جماعت اسلامی په استایتوب د غونډی تراغلی د جماعت اسلامی صوبایي امیر سینیټر مشتاق احمد خان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
د پښتنو کورونو ته بغیر د اجازه ته د تلاشه په نوم باندې ورورتل د زموږ لپاره ناقابل برداشت دویم دا چې بارډر ټریډ چې کم دی دا د کلاو کړی شي افغانستان سره څومره چې ټریډ پوینټس دي هغه د بحال کړی چې د دې علاقو تجارت په مخ کې باندې لاړ شي دې سره سره چې دا کم ان ایف سی کې 3% حصہ ده دا کم 100 ارب روپے سالانہ دی ترقیاتی فنڈ ور کول لی بارودی سرنگونه صفا کول لی یا دا نور دا ټول سر زمگا اتفاق دی
د جنوبی وزیرستان نه د قومی اسمبلی غړی او د پی ٹی ایم یو مشر علی وزیر هم دی غونډی ته راغلی وو او هغه په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پی ٹی ایم مشر په بنو جلسه کې ویلی وو چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی دا وزن ډیر زیات دی دا څوک په یو تنظیم یې په خپل سر باندې نشي اخیستی نو په کار دي چې دغه د پاره ټول پښتانه کینی نن د بده مرغه مشر په جیل کې دی او خو بیا هم دا ان پی چکومه دا فاټا پاولا سره ایک فاټا پاولا سره جرګره وغوخته مونږ ډیر په خنه ضرورت ګورو
غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم راغلی وو او هغه په غونډه کې د قبایلي سیمې د ولس د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړو او وی ویل چې د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ لپاره حکومت په روان مالی کال کې 3.8 ارب روپۍ مختص کړي دي او هڅه کوي چې د قبایلي سیمو د ولس ټولې ستونزې حل کړي خو په دغه ستونزو حل کولو کې به لږ وخت لګي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د سپیکر خلاف نارې وهلې او د هغه د جانبدار رویې خلاف احتجاج وکړ لدی وروسته په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف او اپوزیشن غړو ترمنځ د لفظي جګړې وروسته ټیل ناټیل وشو حکومتي ګوند وای اپوزیشن د جمهوریت لارې خپل احتجاج کوي دغه په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د جایدادونو په اړه د یو بل ترڅنګ ځینې نور قوانین هم منظور شول تفصیل له خالد خان
دا دیرنا د عوامي نیشنل پارټي بادر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سپیکر جانبدارانه رویې خلاف احتجاج کولو چې د حکومتي ګوند یو غړي یو خزینه ایم پی ای ته دیکه ورکړه چې دا غیر رستو د اسمبلی دننه الغو تلغو جوړ شو
او زموږ د پښتنو پر روایتو کې غزنانه تلاس اچل دا ډیره بد خبره ده
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف فضل الله وایي چې اپوزیشن بغیر د سوجي د سپیکر او وزیر اعلی خلاف احتجاج کوي او دوی نور د خپل مشرانو سپکاوی نشلی دی او د اپوزیشن غیر جمهوریت رویه هم د اسمبلی دننه نشي زغملي
پر خدا خوش قسمتي ولدي چې مونږ نو دي دا کولم کولم چیلنج ورکوم دا چې یو کس بنر پاسي د چې کومه خبره کې جمهوریت انداز سره بکی
د اسمبلی غونډې وروسته مخالف ګوندونو د سپیکر خلاف خپل احتجاج ته د دوام ورکولو اعلان وکړو او وی ویل پکار دا چې د اسمبلی سپیکر د صوبایي حکومت دا دوی وړاندې شوی غوښتنی په ایجنډا کې شامل کړي دا جماعت اسلامی پارلماني مشر عنایت الله اول دا پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل اکثریت په زور صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو خبره او غوښتنو منلو ته تیار نه دی نو ځکه دوی احتجاج باندې مجبور شو
اپوزیشن اوس هم دا فیصله کړې چې موږ به پرمن احتجاج جاری ساتو او موږ چون کې منتخب خلک یو موږ جمهوریت خلک یو نو موږ به جګړه چې دا الله سرتل دینه بزان
اطلاعات صوبائی وزیر شوکت یوسفزی اول دا اپوزیشن احتجاج دا جمہوریت شخصیت خلا دا خو باید چې دغه پارلمانی روایت او د اخلاقو د دایره دننه اوشي.
بل دا چې ګوره د ګورنمنت سره که څه ایشو ونه مونږ ور سره خبر هم کړی و. مسله د دوی د سپیکر صاحب سره ده، وی مونږ سپیکر نه منو. نو بای په کوم قانون تاسو نه منئ؟ تاسو اکثریت کې تاسو ول ووټ ورکړی دی، تاسو دا خو ستاسو په مخالف ووټو باندې دی راغلی. نو تاسو ته خو دا اختیار نشته چې تاسو دا ووایئ چې مونږ ته نامنظوره ده.
دا یادونه ده چې د اپوزیشن او مخالف ګوندونو په دغه الغاو تلغاو او تاوتریخوالي په وخت سپیکر مشتاق احمد غنی د اسمبلی کار روایي جاری وساتله، او په دې دوران کې د قانون د وزیر لخوا ځینې قوانین چې د قبایلي ضلعو کې د ځمکې او د جایداد په حواله یو بل پکې هم د اسمبلی نه منظور شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په سند صوبه کې د وژل شوي خبریال عزیز میمن د قتل په اړه به شفافې او بېطرفه پلټنې کوي. د سندي ژبې له یو ټلویزیون او ورځپاڼې سره د کارکوونکي عزیز میمن وژل کېدو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو غبرګون هم راپارولې. هغوی د پاکستان پر مرکزي او د سند پر صوبایي حکومت غږ کړی دی چې د هغه وژونکي ونیسي او له قانون سره سمه سزا دې ورته ورکړي. دا چې عزیز میمن د کوم ځای وو، کله وژل شوی وو، تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه وو.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي چې حکومت به د عزیز میمن د وژنې په اړه بېطرفه او شفافې پلټنې کوي. د پاکستان سرکاري راډیو د اعجاز شاه له خولې لیکلي چې د هغه په وژنه کې لاس لرونکو ته به سخته سزا ورکوي. تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې هم د عزیز میمن د وژنې په اړه بحث وسو، او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې تر قانوني سلا مشورو وروسته به د پلټنو لپاره کمیټې جوړوي. په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې بی پولي خبریالانو هم د پاکستان پر مرکزي او د سند پر صوبایي حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دي د عزیز میمن وژونکي ونیسي او هغوی ته دې سزا ورکړي. دا له هغه وروسته دی چې د سندي ژبې ټلویزیون کی ټی این او ورځپاڼې کاوش خبریال عزیز میمن د فروری پر 15مه د سند په مهراپور کې ووژل سو. عزیز میمن د فروری پر 15مه په صوفانی ساتو نومي کلي کې له خپلو ملګرو سره د لیدو لپاره له کوره وتلی وو، او وروسته یې په ګوردو نومي نهر کې مړی وموندل سو. د کی ټی این ټلویزیون د خبری څانګې مشر مصطفی جروار د فروری پر 13مه مشال رادیو ته وویل چې دوی له وفاقي او صوبایي حکومت څخه د پاکو پلټنو غوښتنه کوي.
ډیجیټل دور ہے، سب کچھ اویلیبل ہے اور انویسٹیگیشن کے بہت
د پرمختللی ټیکنالوژي وخت ہے، ہر سشتہ او د پلټنو ډیر خاف سره نه موجود. نو هغه دې پلټنی وکړ او وړاندې دې کړی چې په دې کې د چا لاس او هغه ته دې سزا ورکړي، او دا ځکه ضروری ده چې په خبریالانو کې د خبرې شوی ویری ختمولو لپاره باید په هر صورت د دې پیښې کره پلټنی وشي.
عزیز میمن له تیرو شاوخوا 15 کالو راهیسې د سند له مهراپور سیمې څخه له کی ټی این ټلویزیون او کاوش نومي ورځپاڼې سره د خبریال په توګه کار کاوه. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د کارکونکو ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه په پاکستان کې د وژل سوي یو خبریال قاتلان ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
پاکستان کې طرفه پورې د سلو نه زیات ژورنالستانو وژل شوي دي، او په دغه سلو نه زیات ژورنالستانو کې صرف درې ژورنالستانو په حوالې سره دومره معلومات ترلاسه شوي دي چې چا څوک چا وژلي دي، په کې څه نیول شوي دي. څه سزا ملاو ده، لیکن په هغه سزا عمل لا نه دی شوی. سو مونږ دا ویلی شو چې تر ننه پورې د سلو نه کوم زیات ژورنالستان وژل شوي، د هغې یو قاتل ته هم سزا
نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي، بلکې د پاکستان حکومتونو هم په بیا بیا ویلي چې دوی د بیان پر ازادي باور لري. خو اقبال خټک وایي په پاکستان کې خبریالان ځکه وژل کېږي چې د ده په وینا په خپل پاکستاني ریاست لزړه د مطبوعاتو پر ازادي باور نه لري.
منظمه طریقه نه کېږي، او که چېرې تحقیقات پولیسو د منظمه طریقه ونه کړي، نو بیا عدالت کې هغه کسان چې سزا ورکول ډېره ګرانه ده، ولې چې عدالت ثبوت غواړي. بل دا چې زمونږ د میډیا ادارې په دغه حوالې سره خپله بنیادي مواردی نه پوره کوي. درېیمه دا چې پاکستان ریاست د مطبوعاتو په ازادۍ کې یقین نه لري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ د 2019 کال د ریپورت لمخې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې پر اتم نمبر دی چې د خبریالانو وژونکو ته پکې سزا نه ورکول کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پاکستان ډان نسپانلیکی امریکایي او ځینې نور سیړونکو داسې فکر کوي چې ممکنه ده پاکستان د ناګرانو پیسو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف په غونډه کې په تور لیست کې وانه چول شي او په راتلونکو کې لخړ لیست هم لري کل شي. دغه اداره چې په پیرس کې غونډه روانه ده سبا نن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په اړه پکې خبرې کوي چې آیا په خړ لیست کې نور وساتي کنه. د دې لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې اورو. ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې د یو امریکایي سیړونکي لخوا لیکي ممکنه ده د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ټی ایف پاکستان په تور لیست کې وانچوي او د خپل سارنې لاندې وساتي. د اف ای ټی ایف غونډه د تیر ګل په ورځ پیل شوې ده. خو دا چې پاکستان په خړ لیست کې وساتي او کنه په اړه یې څه بله فیصله وکړي پر دې موضوع به د چهارشنبه په ورځ خبرې کیږي. په واشنگټن کې د وډرو ویلسن سیړنیز مرکز کې د جنوبي ایجیایي د چارو یو سیړونکي مایکل کوګل مین وای دا لا ډیر زر دا چې پاکستان لخړ لیست لري کړل شي او ممکنه ده په دې اړه کومه فیصله د روان کال په پای کې وشي. نوموړی وای دا خبره واضحه ده چې په تور لیست کې به یې نه اچوي. بلخوا په واشنگټن کې د اټلانټیک کونسل یو سیړونکو عزیز یونس وای دا سې اشاره شته چې ممکنه ده په روانو میاشتو کې پاکستان لخړ لیست لري کړل شي او یا هم دغه فیصله په روانو سو اونیو کې مخ ته راشي. نوموړی دا هم وای چې پاکستان لخړ لیست لري شو نو له دغه سره به د څه وخت لپاره اقتصاد هم خشي. خو د خپل هیواد اقتصاد ښه کولو او مالي مشکلاتو نه د راوتلو لپاره به د پاکستان حکومت ته ډیر څه کول وي. بلخوا مایکل کوګل مین وای امریکایي چارواکي داسې فکر کوي چې پاکستان د خړ لیست نه د وتلو لپاره ډیر ګامونه پورته کړي دي چې یو مهم پکې په روانه میاشت کې د جماعتو دعوا مشر حافظ سعید ته د بند سزا اورول هم دي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم اسلام آباد ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې دوی به د اف ای ټی ایف په غونډه کې د پاکستان مرسته کوي. د ناقانونه پیسو د سار پیرس میشته ادارې اف ای ټی ایف ته 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست اچولی و او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترهګرو ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو په پاکستان کې شل اوریز سپر لیگ کرکټ ټورنمنت پیلیدونکو دی. تر دې وړاندې بعد امنیتي اندېښنو لکبله دغه ټورنمنت په دوبی کې کېدو. خو د پاکستان کرکټ بورډ مشر وای چې د لوبو په پاکستان کې بیرته پیلیدنه په ګوته کوي چې په دغه هیواد کې امنیت ښه شوی دی. د اسوسییټډ پریس اجانس د ریپورت لنډی سمو د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د شلوریزه پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنامنت لومړی لوبه به د زیارت په ورځ په کراچۍ کې پیلېږي چې پکې به په شپږو لوبډلو کې شپږ ډیر بهرني لوبغاړي برخه اخلي. د پاکستان کرکټ بورډ مشر وسیم خان ای پی اجانس ته ویلي د بهرنیو لوبغاړو د پاکستان پر خاورې لوبېدل به د دې هیواد په ګټه تمام سي. ځکه د په خبره دا یو مهم ګام دی چې په ګوته کوي چې بهرني لوبغاړي تر څلورو پنځو اونۍ پورې په دې هیواد کې ځانونه خوندي احساسوي. په 2009 کال کې په لاهور کې د سریلانکا پرو ټیم تر برید وروسته په پاکستان کې نړیوال کرکټ لوبي کمی سبب وي. خو اوس د شلوریزه ټورنمنت په لړ کې د دې هیواد کرکټ بورډ د کرکټ له نړیوال بورډ سره د بهرنیو لوبغاړو د امنیت پلان شریک کړی دی. وسیم خان وایي خوشاله دی چې یو شمیر بهرني لوبغاړي ورځي چې دا د دوی د امنیت خوندي کولو د پلان تاییدولو په معنا ده. پر سریلانکا ټیم تر برید وروسته پاکستان تر شپږو کلونو پورې په نړیوال کرکټ کې یوازې سوی وو، خو بیا په 2015 کال کې زمبابوي ټیم د ډیر محدود وخت لپاره د هیواد ته ورغلی وو، خو دا ناکافي وو. له دې وروسته بیا سرلنکا او ویسټ انډیز ټیمونه هم ورغلل، خو دوی هم محدوده لوبې وکړې. اوس چې کله هم بهرني ټیمونه یا لوبغاړي پاکستان ته ورځي، نو امنیت یې دومره سخت وي چې هر وخت د عسکرو په ولکه کې وي، د تګ راتګ پر وخت یې سړکونه بند وي او لوبغاړي په آزاده نسی ګرځېدلی. خو وسیم خان وایي چې له وخت تېرېدو سره به سخت امنیتي ګامونه ختم سي او لوبغاړي به تر ډېره حده ځان آرام محسوسوي. د سریلنکا کرکټ ټیم پخوانی کپتان کومار سنگاکارا وایي پاکستان چې د امنیت په برخه کې کم ګامونه اخیستي دي، هغو د نورو کرکټ ټیمونو حوصله او اعتماد بحال کړي او ورو ورو به دا باور نور هم زیات سي.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لن خبرونه د ګل ایاس نور.
د افغانستان منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد سیاسي شرایط نوې بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر په برخه ګرځي. همدارنګه محمد اشرف غنی نږدې ټاکنیز سیال عبدالله د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوی نتیجه نه مني او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. د افغانستان په تربت کې 13 شپه نامعلومه وسله والو پر یو پوسټ برید کړی چې په نتیجه کې 15 د فرنټیر کور سرتیر وژل شوي او 3 نور زخمیان شوي دي. حکومت او د فوج مطبوعاتي څانګې اس پی آر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د برید ذمہواري هم چا نه ده منلې. فورم په پېښور کې په یو ګڼګوندیز غونډه کې د پښتنو له سیمو د جنگونو د ختمولو، د قبایلي ضلعو د بیا رغونې او په قبایلي سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې. دا غونډه د عوامي نشتر ګوند په بلنه په باچا خان مرکز کې وشوه. د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قانونو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظور کړه چې تر مخه به یې حکومت په دغه ضلعو کې د ولسي ښېګړې یا سرکاري ملازمې لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري. په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو په دې مسوده نیوکې کړې دي. پاکستاني چارواکي وایي په کراچۍ کې د زهریلا ګیس خارج کېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي دي. د روغتیا چارواکي وایي چې د ګیس له وجې متاثره شو 6500 کسانو درملنه شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره خبرې دوام لري او د دې ډلې سره لوزنامې ته د رسیدو یو امکان هم مني. ښاغلي ټرمپ دا خبره تېره ورځ په واشنگټن کې نږدې په یو هوایي ډګر کې خبرارانو ته کړې ده. د ازبکستان کورونا چار وزارت وایي یو بش مشکوک کسان یې د داعش وسله والې ډلې سره په تړاو نیولی دي. داعش ډله په شام کې فعالیتونه کوي. د ازبکستان وزارت د کورونا چار وزارت دا خبره نن په یو خبر پاڼه کې کړې ده. او د پاکستان سوپر لیگ شل اوریزه سیالي سبا شروع کیږي. د سیالو لومړۍ لوبه د اسلام آباد یونایټیډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ په کراچۍ کې کیږي.
لړن خبرونه مو د ګل ایاس نوري ده. اوس هم رازو د مشال تر رڼا لاندې بحث تا چې تاسو ته زموږ همکار عبدالحی کاکړ اوړاندې کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د فروری پر 13 نیټه په پېښور کې د عوامي نشل ګوند تر سوري لاندې سوي غونډه کې غنو سیاسي ګوندونو د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو د بهیر پر اوروالي نیوکه وکړه. په غونډه کې د زمکېدو بهیر تیزولو په لړ کې یو دیرش نکتې په ګوته کړل سوی او غشتنی وسوي. د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا اورګډولو بهیر د خلکو ژوند د لکمو ستونزو سره مخامخ کړی دی. دا نور پښتني د مشال ترانا لاندې بحث کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې له مومندو د عوامي نشل ګوند استاذي نثار مومند، په قومي اسمبلی کې له خیبره د تحریک انصاف غړی اقبال افریدی، له شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي خبریال رسول داوړ او د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره چېړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې زموږ همکار غلام غوث دی او سره خبریال رسول داوړ او هم را سره د ټلیفون په لاین باندې له مومند زخه د عوامي نشل ګوند په اسمبلی کې استاذي نثار مومند او خدا وخت را سره اقبال افریدی صاحب هم د اقبال افریدی صاحب تاسو ته غلام غوث تاسو ته او رسول داور صاحب تاسو ته هرکلی وایم. مننه زب ستاسو رسول داور صاحب ستاسو او اقبال افریدی صاحب په اجازه باندې زه خپل خبریال دازمو د مشال لیډو خبریال غلام غوث هم پروند د غونډې ته داوم نشل پارټی لور غلی وو. ستاسو په اجازه به اول اغه لور سم بیا به تاسو ته راسم. سمه ده مننه غلام غوث تاسو پرون ورغلی وای بهرال دا د یو ورځ ډیر اوږد بحث وو او بیا یو ډیر خبرو ته دوی سره ورسیدل لږ څه که پسې منظر راکې چې دا غونډه کې مهمه غشتنې او مهمه خبرې څه وسوي
جی بالکل پدغا غونډه کې کوم سیاسي غوندونه وو دا غي د ټولو تقریبا د ټولو سیاسي غوندونو او سره د حکومتي غوند تحریک انصاف چې کوم په صوبه کې دا غي حکومت ته د انفارمیشن منیسټر صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وته عمر غره او نو ټول سیاسي غوندونه په دې کې راغو موجود د پښتون تحفظ مومنت غړي او مشران هم په دې کې موجود وو په دې کې ډېری خبرې اترې وشوې څنګه چې تاسو ویل خو زه به درته په لنډه باندې ووایم چې په اخر کې دیو یو دیرش نکات چې کوم دین وو هغه جوړ کړه او اول کې په دغه غونډه کې عوامي نېشنل ګوند په خپله باندې شل نکات جوړ کړي خو کې بیا یې مختلف خلک راغوښتي وو په دې کې د جمعیت علماء اسلام پی والے هم وو چې هغې لکه د انضمام دغه کړی او مخالفت یې کړی خو په هر حال اوس چې کومې غونډې دغه کېږي نو هغې پکې ګډون کوي نو بیا یې په اخر کې پکې پښتون تحفظ مومنټ او دغه نورو ټولو سیاسي ګوندونو پکې د ځینې نکاتو اضافه وکړه نو هغه نقطې یو دېرش ته ورسېدې
او مهمې کې راته ووایست
نقطه او مهمو نقطې چې کومې دي نو هغه دا دي چې په پنځشتمه عیني ترمیم د یو پیکج سره منظور شوی او یوازې دا نه و چې دا بس زم شوی دا سیمې نو په هغې کې د ټولو نه اولنۍ خبره دا شوې وه چې سل اربو روپۍ به هر کال دې سیمو ته پرمختګ دپاره ورکړې کېږي نو دوی دا غوښتنه وکړه چې دا دې یقیني شي بل په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخابات وشي بل ټیکس نه دا سیمې مستثنا ګرځولې شوې وې نو هغه خبره باندې دې حکومت دغه وکړي عمل وکړي بل چې کوم سیول انتظامیه ده او پارلماني نمایندګان دي نو هغه دي با اختیار کړی شي ټول چې کوم د ترقیاتي کارونو اختیار دی یا د انتظامی امور اختیار دی نو هغه دي سیول انتظامیه ته حواله کړی شي بل په دې کې په هر ضلع کې چې کوم دی نو د یونیورسټۍ د جوړولو غوښتنه وسوه بل په کې د بالې د صنعتي زون د بیا پرانیستلو او ورسره په هر ضلع کې د نوې صنعتي زونونو د جوړولو غوښتنه وسوه بل نقطه په کې چې د افغانستان سره کومې تجارتي لارې دي په هغه باندې دی واړه قبایلي ضلعو اقتصاد چې کوم دی نو د هغې لکه اقتصادي لیزرې هم د هغه لارو په وجه وې نو د هغې د بیا خلاصولو غوښتنه پکې وشوه دغه شان د چیک پوسټونو د ختمولو غوښتنه پکې هم وشوله دغه شان دا غوښتنه پکې هم وشوله چې په قبایلي سیمو کې دي د نورو جنګونو مخه ونیول شي دا سیمې دي د یو بل پراکسي وار ایسه جوړه نه کړي دغه شان د ځوانانو په کړل کړه او په سیاسي بنیادونو په هغې مقدمې جوړول او د هغې نیول دغه لړۍ دي ودرول شي دغه شان د لاپته خلکو چې کوم د قبایلي سیمې خلک لاپته دي د هغې دې پوره معلومات دغه شي چې هغه څومره خلک لاپته دي او هغه دې عدالتونو ته وړاندې کړی شي او که د چا سره څه ظلم شوی وي د کومو چارواکو لخوا نو هغې ته دې سزا ورکړی شي دغه شان د ښځو د تعلیم شته 3% ده په قبایلي سیمو کې نو د ښځو دپاره دي تعلیمی ادارې پرانیستلی شي بیا په قبایلي ضلعو کې د ځینې بلکې د ډېرو خلکو شناختي کارډونه بلاک شوي دي هغه دې واپس پرانیستلی شي او دغه شان دا یو دېرش دغه دي
نو ډېرې مهمې نقطې دي مننه غلام غو ستاسو که غواړی پاتې کېدای سي کني تاسو ته اجازه هم درکو خدای پامان هم درته وایي که غواړی چې لاړ سي او که پاتې سیم تاسو پاتې کېدای سي ډېره مننه دا وخت را سره په اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې له مومندو د عوامي نېشنل ګوند استازي نثار مومند صاحب هم راغلي دي نثار مومند صاحب تاسو ته مرکلی وایم
مننه زما سلامونه مو منه او ټول ستاسو ټول ټیم ته سلامونه
مننه
او چې زما آواز څوک اوري د ټوله لوی پښتونخوا کې څوک زما راغوري هغه ته هم سلامونه مننه
نثار مومند صاحب ستاسو څنګه نو وخت راغی لمو سره د تریک انصاف په کامیاب اسمبلی کې غړی اقبال پردای صاحب هم دی او لشمالي وزیرستان خبريال رسول داولم دی هغه هم ستاسو ژغوري او د بحث بکو خو اول ک تاسو لاند راتوي سي بیا اقبال پردای صاحب ته زم ځکه چې هغه د ټوله خبري واوري دي اخر څه ضرورت رات پیښ شو چې تاسو دغه یو دیرش مطالبه یا غوښتنی وکړي ځکه چې فاټه خو زم سوي ده ولی تاسو اوس بیا پر دې باندې زور کوي لاند
کاکر سے پلنڈ الفاظوں کے بدلا داؤ ما چھ منگ سر جوشی ترمیم کی دیا پیکج پر شکل وانے کمے منل شو یو چتا بتا سو ٹول ملاوی گی او اگستا سو مرات او ار سبب پزیبانی پاغه کی تر دوسه پوری ما سی وای د دینا چ منګ د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي جوړ شوی او یو چې د نو د پی ان ان نوم دی سی شوی دی د دینا علاوه پکې اس نشته دی او عمدا حکومت چې کم دی دا چې زمونږ اوس موجوده حکومت دی دا موږ سره په دی کې بالکل د دوی ګوند موږ سره شامل وو خو تر دا په کم دوه کاله وشو چې تر دوسه پورې دی کې دوی صفر زیرو پرسنټ هم مخکې پرمختګ نه دی پرمختګ نه دی کړی او دغه وجه دا چې موږ نن په دې وخت کې په زمونږ په دې قبای ایکس پاټا کې تر دوسه پورې هیڅ کار نه دی روان شوی نہ اگر روپے منگا ترا گلی دی او نہ داغے سر جی داغے سر سر چکل منگا منتخب نمائندگان دل ترالو نو دا هغه زمنګ اختیارات هم د دوی داغې نه لري په ختم کړله او زمنګ دلته اس دغه کې پته نه لګي زمنګ په اسمبلی کې چې دی نو موږ قانون سازي کې زمنګ سره څوک مشاورت نه کوي چې په قبایلی سیمه کې پڅه کولې سپنی کول څومره حالات او جنگ زده علاقه نو دا ضرورت محسوس شو
چې دا
عوامي نېشنل ګوند او عوامي نېشنل ګوند چې دی نو په دې حواله باندې ځکه چې دې کې سره سره دې سره مونږ ته دلته نورې هم ډېرې غټې
زه بخښنه غواړم منځ کې به دې مداخله وکړم چې وخت کم وي زه غواړم تاسو لنډې لنډې خبرې وکړي او خبره پاتم نه سي ستاسو د مقصد خبره هم وسي اقبال افریدي صاحب بهرحال غلام غوث هم وویل چې دوی ګڼ ټولې پارټۍ تقریبا په دې متفق شوي دي چې پنځه ویشتم آئینی ترمیم کې یعنی د فاټا په خیبر پښتونخوا د ګډېدو وروسته چې کوم پیکیج او دومره خبرې وي په هغه باندې عمل نه دی سوی نثار رومن صاحب هم دا وایي تاسو هغه څه راوښایست چې آیا تاسو کړی دي د زمکېدو وروسته چې هغه کارونه چې هغه شوي دي یا دا کارونه چې دوی یادوي آیا دا نیمګړی پاتې دي کنه؟
جی ډېر مننه جی په لنډو الفاظو کې وو بزې یو دا خبرو کوم کنه چې دا کوم دي ان کې د آل پارٹی کانفرنس وو دا داسې مال لګي لکه یو نوی ملک جوړیږي او دا غیر د پاره سرول ریګولیشن جوړی دا تقریبا په 1947 کې پخپل د پارتم په دې ملک کې لکه زمشوی دا او دا د پاکستاني سبب په دې باندې دی حکومتونه تیر شوی دي فرست او موږ به چې کله په جلوزو کې و نو موږ باندې به دی کرفیو غول چې کله به وزیر اعلی یا دوی منیسټر لو پاغه ټیم کې موږ قبایلی علاقې خلکو او زمو په علاقو باندې د اپریشن پسوندیار ولی باکې دا د وزیرستان تر باجوړه د دې اپریشن حمایت کړی دی خو زم اصلاحات الله او د زمام نه پست
همدغه خبرې ته کراسو او بیا
به په پولمبی فیس کې اول بزه دا وایي چې د مومند ایجنسی خبره به حکم چې پاغي کې کوم سالانه ډیولپمنت پروګرام دی یا ایم این ای چې کوم خپل فند دی یا د حکومت چې کوم پندونه هغه غله ورکړي دیم پکې شروع دی او پاغي کې 106 کیلومتر سارا کو دا ټول خو پاغي باندې اومد سیاسي خلکو ستیر اخیسته دا چې تر اوسه پورې بیندې او هغه تر اوسه پورې عملی نه شوی خو زه به دا بیا چې واځي جنسیل راشم زما په ایجنسی کې میډیکل کالج شروع دی زما ایجنسی کې کالجونه سٹارټ دي زما ایجنسی کې چې زما په کوات انګو او په داغه باندې راته وای دم په ورځګو ایجنسی خپل علاقې له ډایرکټ سرک زما کور ته ورسیده تیرا باختہ دریم خبر په علاقې کې لینک روډونه شروع دي پاغه کې ما 101,10,000 کارډونه سیټ کارډونه تقسیم کړ پاغه کې ما ګریټ سټیشن علیحدہ د ګریلو صارفینو د پاره منظور کو پاغه کې 14 فیډر غیله موږ ورکې او وسره وسره په باړه کې موږ لوی دیم چې 30 ارب روپے دا غی د پاره مختشوی دا د سپریډم نه پر دی او په جبډم کې د جبډم چې هم د باړې د زما د حل کې صدا د 10 ارب روپے وته مختشوی هم دغه شانتي 26 ټو ویلنا 16 ټو ویلنا په علاقې کې زما خصوصي پڼنه شروع دي او دغه شانتي چې کوم صوبایي حکومت هغه ته خړې دي په درزنو سولر جمعتونو کې سولر ولګي دي پاغه کې سولرایزیشن چکون دے سٹارٹ په هر دی کې په کوو باندې شروع دي او نوی چکون دے ټویل نو تر اته چې بدلون پغه وخت غو دا د ملک په کور کې لګي دو د نواب په کور کې بلګي دو د مزدار او پغه علاقو کې لګيږي او بیا لکه موږ چې کوم خصوصي د عمران خان په هدایت باندې چې وزیر اعلی کوم دوري شروع کړي تر اته وایا چې یو ایم این ای د هغه وخت ایم این ای دومره د قبایلی علاقو دوري کړي لکه موجوده وزیر اعلی لاړو یو ایجنسی لا نو لہذا پغه کې اعلانونه وکړه کې دا او پاغي کې ترکیاتی صرف او صرف د دوا یو کال
هغه محرومه او تکالیف او مسالې دي
هغه تاسو
وایئ میاشتې او په کال کې غواړي نو دا ممکنه نه ده.
سمه ده اقبال پردي صاحب، زمونږ کې به دې مداخله وکم چې وخت هم کمی زه غواړم چې ډېرې پوښتنې وکم او تاسو ټول جواب راکړئ. رسول داور صاحب ډېر وخت زخه انتظار کوي، بهر الله هغه زما پوښتنه دا ده چې دغه خو بهر الله حکومت وایي چې مدا کړي دي او دام نه دي کړي، تاسو خبریال یې، تاسو په سیمه کې ګرځئ، فاټا کې پخوانی قانون ختم شو، نوی قانون راغی، د دې نوی عمل کې خپل خلک څومره مشکلات سره مخامخ دي؟ آیا دوی د پاره زوړ قانون پر ځای دی، نوی قانون پر ځای دی؟ د دوی عمل خپل یعنی هلته خلکو ته کوم مشکلات دي په دې ټول پروسس یا دې عمل کې؟
یقینا حکومت هو دا اول یادو وایي چې موږ قانون هم کوو، بل طرف ته د قانون عملي عمل مرامت کې کوم دی هي والی سره بزه دا ورته وایم چې یو څو سیستم ډیپارټمنټ دی د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې چې دي هغه اوس پورې قبایلي عظمت نه دی غزول شوي، ځکه چې اوس پورې لکه اوس کړه ټریفک نظام دی هغه هلته کې چرته نارکاټکس خلاف اکشن دی یانر د سیسمره ډیپارټمنټ سی چې زادر ته وګورم هغه هلته کې نه دی وځول شي، دا هی د وژن هلته کې انسرټینټی دا اندر نګری دا. بل طرف ته دا دی چې هلته چې سمره خلک یا بے روزګار دي، دا هی د حکومت خو داوی و دې کړي چې هیلا پر به موږ د روزګار مواقع فراهم کوو، هغه نشته. بل 84 ارب روپۍ دی بار بار یا د حکومت سے دی حکومت سے په دې کې هم زیاتره پیسې چې کومې دي د وفاق نه الریډي صوبایي حکومت ته میلاو شوې دي، پای کې دوی ته اوسه پورې خپل میاشتې 13.5 ارب روپۍ لګولې دي. 5 ارب کې هم 2 ارب روپۍ د خصوصي اقداماتو په ذریعه خرچ شوي دي، یعنی د مرګر په سیستم باندې خرچ شوي دي. صرف 2 ارب روپۍ په اوو قبایلي اضلاع او د شپږو الفراعه فارسکلو علاقې سابقه په دې باندې لګېدلې دي، او زموږ سابقه بجټ په کوم او 26 ارب روپۍ او په هغې کې به هم کم از کم 50% خو ولګېدو. لکه اوس کوم دی ته وګوري چې په 84 ارب کې ماته ګټه وه که 13.2 ارب روپۍ کې ګټه وه، نو تر اوسه پورې خو ماته 13.2 ارب روپۍ کې ځکه ګټه ښکاري چې بهر الزاده دی چې خلک دا وایي چې مرګر دې نه شي، مرګر خام مال دی، حق کار وشو، خو هغې ثمرات خلکو ته حاصل نه شول. قسمتي سره صوبایي حکومت خپل پلان جو سم دی، صوبایي اسمبلۍ کې لانجې روانې دي، نو دې د وجې نه هغه پیسې لګې نه، پیسې لګورې دوی سره هغه هنر نشته چې وی لګوي.
مننه رسول داوړ صاحب، بخښنه غواړم، زه به بیا هم ستاسو په ټولو خبرو کې مداخله پدې کوم، زه غواړم تاسو ډېر خبرې وکړي، سوالونه هم ډېر. نثار رومن صاحب، تاسو اقبال افریدي صاحب اوري دی ډېر اوږد لیست ورکړل، هغه وایي دا کارونه څه وی دي؟
بالکل بالکل،
تاسو
په دې خبره باندې راځم. اول خو زه اقبال صاحب نه تاسو کوم چې اقبال صاحب تاسو په پهار چوک کې ولاړ ډېر د افسوس خبره ده، او اوس داسې خاموشي چې ستاسو اسمبلی نه مانو نوم به غږ په دې ستاسو په واسطه باندې واورېده چې دا دومره ست ټیټ ټاکې نو ستاسو زپر چې دی د باجوړ امینه به ولې چېغې وي په اسمبلی کې چې هیڅ هم نشته خو سشته نه کنه اصل کې. هغه په خپله د هغې جواب کوي، خو زه دا خبره کوم څنګه چې زمونږ د بل ورو ورو ویلې چې په 14 ارب روپۍ کې موږ صرف 15% کار چې دی نو هغه شوکو چې موږ دا کړی دی، په 15% کې موږ څه پیسې په هغې باندې تش په ګاډو په هغه نورو سیزونو باندې خرچ کړي دي، دا 3% انفسي واچ دي. نو د دې دا تر دوه سو پورې دوه کالو کې دا غي دا وضاحت نه شو چې دا پیسې مې ورته دوه کاله وسو دي چې موږ دوی سره دا قرضداري شو شپږ فیصد دا پیسې دوی را نوړل. بل دا چې وسنی دي 15-18 ارب روپۍ چې کوم راغلي دي په دې کې دا د شپږ میاشتې تیرې شوې، بل ورځ به زموږ د بجټ کال راغی او په دې کې چې نو ټولې 15-18 ارب روپۍ ولګېدې، دا روپۍ خو بچ دی نو دا ونه لګېدې، دا پاتې شوې. نو د دوی دا نه اهلي ده وي موږ دا ولګولې، په منځ کې بالکل هیڅ خبره نشته، دا زبانی جمع خرج دی، د دې په ګراوند ریلیټي څه خبره نشته. موږ چې دا چېغي وو په ګراوند ریلیټي شته نه کنه، که په ګراوند ریلیټي باندې څه خبره وي نه به موږ دوی خودلې وي. پاتې شول دوی د دروغو خبرات چې دوی د دروغو د پاره درود شریف مخکې مو وي او به په اخر کې مو وي. پرون زموږ په میټینګ کې شوکت یوسفزی صاحب دومره لوی زیات دغه ویلي چې تاسو چې دینو مونږه په سواد کې چې کومه دشګردي تیره شوې ده نو اوس هم هلته سکولونه وړاندې او مونږ یې اوس جوړو. اگر چې هغوی سکولونه د هغوی روډونه د هغوی یونیورسټینې د هغوی کالجونه هغه په هغه تیر وخت کې د هیدر هوتی صاحب په ګورنمنټ کې پوره شوي وو، او دغه اوسني سکولونه چې مونږ ته کوم هغه یاد کړو نو دا په 2005 په زلزله کې شوي وو، خو چونکې دروغو د پاره خبره دې ته کېږده چې
نو سرمن سے کوشش بکوسی او واو جی
ګورې زما خبره مطلب دانه دې زما مطلب دا دې چې دې لرازم چې په ویلو باندې خبره نه ده باید چې منګا ته زبانی چې مخرب نه کار وانلو منګا ته خپل قوم سره سنجیر شو منګ د منافقت سیاست نه راوځو کزی ما ک بل دې کبل دې کبل باید خپل قوم د خاورې د پاره خبره وکړو
مننه نسرمن
منګا منگ دا وایو جی چی دا کمی منگ تا پیسے ویلی شوی وی دی سر دا بلکل شرط نرے تڑلے چی دے کی با تولی شوی رضا کی گی دا سواب دی دا وزیراعظم اختیار دے بلکہ دا چاپل اور استاس ووری دل منگو منگو جی منگ لتعلیم راکا منگ تعلیم غواړو جی منگ انویسٹی غواړو دا وزیراعظم سے مشری خاص منستر چی وی شیری عرف ردی سے چیز با پتی راکی دا چار سو کارخانہ لگوم نو اقبال صاحب نے تپوس کوم اقبال صاحب تعلی یونیورسٹی پکار کر چا سو کارخانہ دل پکار
سما دا من نہ نثار عمر سے باہر ال
نی دی خندنے دی جمع
خبر بالکل خبر خبر ال زداو مزمنس کی ستاس بوتول خبر د ټول غ پر خپل ځای زغوالم منس کی بده مداخله وکم چې وخت را سره کم زکه چې ټول 10 منټه دی وسره سره زغوالم پښتنه وکم خو اقبال افریدی سے نثار عمر سے بن نه اقبال افریدی سے خیر دا ما خل تاسو بیا جواب ورته سے بیا بداس تاسو ته جواب خو زبدی موضوع سره ځان ل پدې کې ځینې مطالبه پدې یو دیرش مطالبه کې ځینې داسې د تاسو ټول د ترقیاتی کارو خبرې کوي پدې کې خو ځینې بنیادی انساني حقوقو خبره کوي یعنی تاسو موږ ته ویلای شئ چې آیا دا چک پوسټونو ختمېدو په حواله باندې تاسو څه کړی دي چیرته خلک تنگ سوي را تنگ سوي دي تاسو د افغانستان سره کوم تجارتي لارې دي دا غخل په حواله باندې کوم اقدامات کړی دي یا تاسو د باړه کې صنعتي زون دي پدې باندې تاسو کار کوم کړی دي کوم خلک ورک دي لادره کې دي تاسو او ټول خلک منی چې هغه په کار دي عدالت تر په هغه حواله باندې تاسو څه کړی دي یا هلته خلک گرفتار کیږي او به خلاصي دا غوښته کوم انساني بشري حقوقو کې اقدامات کوم خبري راوخسته دې باندې تاسو څه پرمختګ کړی دي څه اقدامات کړی دي
گورا جی دا ډیر ښه کوېشن دی او زه خو وایم چې ټول ناول چې کوم فنډامنٹل رائټس دي هر انسان هغه د ټول له ضروري شی دی چې هر انسان ته هغه بشري حقوق ملو شي او پاغه کې چې کوم کاغه کې حکومت رکاوټ دی او کا پاغه کې سکیورټی فورسز رکاوټ دی او کا پاغه کې زمو ګورنمنت یا عدالت نو زه وایم چې دا ظلم او جبر دی خو دلته دا وایم چې زمو د ملکی حالات تقاضی دادی چې پزنی زینو کی سیکورٹی پرابلم وی یا پزنی چیک پوسټونو باندې د تلاشی ضرورت وی نو واکی چې کوم دې کنه التا د ملک یا د عوامو د تحفظ د پاره دا شی کولی شی خو کبه پدې کې یو سړی تنګولې مقصد وی یا سړی بیزتی کولې مقصد وی یا د چا چې کوم دې دا اریست کېدلې مقصد وی نو زموږ چې عدالت هم شته کور کمانډر سره ملاقات وکړو نو پاغه کې همدغه مطالبه موږ اوچته کړې و هغه موږ ته وویل چې کوم داسې خلک دي چې هغوی تر اوسه پورې ملاقات نه شوی یا د هغوی چې کوم دی کنه ځینې کیسونه دا
عدالتونو
ته هغه عدالتونو ته او هغې ته موږ ته یو باقاعده یو فور فارمه راکړه چې په دې کې تاسو د هغې نومونه واچوئ چې پوری توګه به د هغوی ملاقاتونه وشي او دا عدالت له وړاندې شي او ما په هر ځای کې هغه لیټر کېښودو خلکو ته مې په لایو ویډیو باندې ووی چې که ستاسو څوک ورک وي مسنګ پرسن وي هغه راشي چې موږ دا ډکو موږ دا ذمهوارو ته حواله تاسو د خپلو مشرانو کشرانو سره ملاو شي دوم د افغانستان افغانستان چې زموږ تجارت زموږ ملک لا زموږ علاقې لا زموږ عوامو لا په تجارتي سطح باندې کومه فایده ملاویږي نو زمونږ چې موږ سره دوست ملک دی نو موږ دا وایو چې دا 24 غنټې کوم موږ بارډر کولو کړو د دې مقصد هم دا دی چې په دې کې کار
نه خدای نورې لارې به څنګه کوي دا شپږ لارې دا خو یو لار وي نور وي چې دوی یادوي کنه
ان شاء الله په دې باندې موږ پوره همدغه رول همدغه طریقې کار سره کار کوو زمونږ دغه ټیم هم همدغه مطالبه وا چې د انډیا سره
تجارت
کی گی افغانستان
رسول داوڑ سے خلگو کی تاسو گ ګرځي دا خو د سیاست یا سیاسي پارټیانو خپل دغه دي تاسو په خلکو کې ګرځي د خلکو مینس کې اوس د دې زم کېدو په حواله باندې ذهني او فکری کیفیت څه دی دوی څه وایي چې ښه کار وشو بد وسو یا دوی څه درته وایي تاسو ته
یقیناً مونږ ته چې مونږ هم د انضمام سپورټ کولو اوس مونږ هغه خلک کله کله پیغور هم راکړي راته ووایي چې تاسو خو انضمام سپورټ کوئ نو مونږ ته کومه فایده راملاو شوه نه خو هغه اضافي فنډونه راغلل نه هغه قانون ایکسټینډ شو صرف په نام باندې یا په کاغذو کې یا په دعوو کې لکه څنګه چې اقبال صاحب هم نن سبا هغه سټایل بدل شوی دی پخوا به مونږ ته سلو دبه د قبایلي ضلع دغه دپاره منډې چغې وهلې نن سبا هغه شی نشته اوس صفتونه دي نو دغه شان صوبایي حکومت چې څومره دی وزیر اعلی څومره ډېرې دورې کوي قبایلي اضلاع ته یا نور خلک چې کوي وزرای کوي دا صرف پرفارمنس لپاره په ګراوند باندې هیڅ نشته نه خو میگا پروجیکټ شته او زه به نارته ریفاند کړم تر اوسه نه دا سکولونو سیستم چې وګورې نو څو چورسي تعلیمي ادارې دي په دې کې زیاتره بندې دي یعنی زه به دا دعوا وکړم چې 60% تعلیمي ادارې بندې دي کاغذ کې 68 ټیک ټاک روان دي هغه کور ته تلخه روانه ده لکه دا هغه کس په لا دوبۍ کې ناست وي لا به کراچۍ کې ډرایور وي او دلته کې دغه سان اوس د اسمبلی مخې ته زمونږ د قبایلي اضلاع والا خاص کر ته نارت وزیرستان خلک راوتي دي ولې کوي هغه ورته وایي چې زما دوکانونه بازارونه وران شوي دي دغه معاوضه راکړه تحریري معاهدې مطابق یې راکړه نه ورکوي یعنی 45 دن یو ځل درنه وشو اوس بیا لګیا دي 22 دن لګیا دي نو حکومت صرف دومره نشي کولی چې هغه راشي او هغه ته تلاسا ورکړي دومره حد کوي یعنی حکومت په نام باندې حکومت نشته هر څوک حکومت چلاوي هغه چلاوي موږ خو په دې باندې ډېر لکه موږ ډېر افسوس وته مرګ روسي هغه موږ هم د پیښور په شان حکومت تاریخ حکومت څوبرادیا به تر لاسه کو نو یقینا چې موږ تر ډیر افسوس کیږي په دې سيزونو باندې خو بیا هم خلک لګیا دي خپل هله ځلې کوي کوشش کوي چې حکومت مجبوره شي
مننه رسول داوڑ صاحب مننه ډیر ماشاءالله اقبال پردی صاحب لاړی ټلیفون پرې سوخو اخیری پښتنه کوم 2 منټه یا 1 منټ وخت را سره دی نثار احمد صاحب دا څه کوم خبر رسول داوڑ کې خلک اوس پښیمانه دي چې ولې دا زم سودوی پسې مکه مولانا پزرمان او محمود خان ور دي مخالفت کوي نن هغه خلک چې هغه ته به غوسه کوله د محمود خان او د مولانا پزرمان چې کوم موقف دی اسی ثابت سو تاسو ستغه مطالبه به ذات خود د خبري گواہی ور کوي چې دغه ګام چې و د سم نه وي
کاکر صاحب څنګه چې رسول دور صاحب دا خبره وکړه دا ګام خه ګام دی او خه ګام منګه خسته دی خو دا قصدا چې موږ ته اوس خلک دا غي په غوونه په ډیر کې چې حکومت په آئین کې کم څه چې په آئین کې راغې کم چې آئین کې شامل شو نرا کول ور کول دا به د دې موجوده حکومتونو کار دي چې کوم حکومت په غوښ باندې موجوده په دې ملک خامي کړه دې نرستو بل حکومت راشي واغې نور کینو به به هغه د غشن ملامتې لکه څنګه چې دا وسنه مونږه ملامت کوو هغه ته ګوتنې شو په کار دا ده چې دغه باندې منو عین غوښي او کله چې په دې باندې نکیږي عمل نو دا پرون چې دا کوم غونډه زمونږه د عوامي نشل ګوند را وکړه او ټول سیاسي ګوندونه ورته دعوت کړل او بیا د غټول سیاسي ګوندونو ته دا د غوښو اخیری چې دا نقطې باندې ورسېدل چې د هر یو پټای نه دی پکې دوه دوه نمائندګانی او مونږ دې دا نور مزید په جرګو و نه ساتو مونږ دې لپاره یو تحریک شروع کو مونږ دې لپاره دا موومېنټ شروع کو چې دا قبایلی سیمه خلک او د پښتونخوا د خلک دار او چت او دا کړی شوی وادي چې کمی دي چې د مرکز نه دا پوره کو دی باندې حکومت فشار زیات کو او دغه لپاره مونږ یو تحریک چلو نو دا د لویم کا کړی چې دا عمل بد نو دا خامل دی دا زمونږ ضرورت د وخت او دا هغه ضرورت چې مونږ دلته باندې ډیر تکلیفونه تیر شو زمونږ کورونه وران شو هر څه مونږ غږ نشو کولای نن مونږ ټول خبرې دغه غوښتلې شو
ډیر مننه نثار احمد صاحب ستاسو رسول داوڑ صاحب ستاسو غلام غوث ستاسو او اقبال اپریدی صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو ته خدای پامانی وایم وخت هم دومره خوشاله آباد اوسئ ډیر مهرباني او هم له دې سره د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته ورسېدی عبدالحی کاکړ ته په مخه شوی ಪಾಲಾಶಾ
Thank you.